د ماسپخین 2 بجې د زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو د خبرونې په فایل کې تاسو د خبرونو د لنډو خبرونو اوریدو ته رابولم. د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې که د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپله پرېکړه بېرته ونخلي، له دې هېواد سره پر خپله پالیسۍ به له سره غور وکړي. طالبانو پرون ماښام په یو خبرپنه کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایډن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنۍ غصب کړي. د افغانستان په پلازمینه کابل او لږ تر لږه دو نورو ښارونو کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه د امریکا پرېکړه وغندل شوه. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې په ګڼ شمېر خلکو نن په کابل، جلال آباد او میدان ښار کې د لاریونونو په ترڅ کې د سپتمبر د 11مې د حملو د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان د بانکي زیرمو د ځانګړي کولو پر وړاندې اعتراض وکړ او غوښتنه یې وکړه چې دا پیسې د بیرته افغانستان ته ورکړل شي. د پاکستان د حکومت مشرتابه پرون ماښام د افغانستان په تړاو یوه غونډه جوړه کړې وه. د پاکستان د صدراعظم د دفتر لخوا په خپرو شویو ټویټونو کې راغلی دی چې عمران خان په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغان محصلانو لپاره باید د سکالرشپونو یا بورسونو زمینه برابره شي. ټاکل شوی چې افغانستان ته له هند څخه د 50,000 ټنه غنمو د لیږد بهیر راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکوي چې پاکستان منلی چې د افغانستان لارې دا غنم ولېږدوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس نن په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د دوی لیدنه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ د اورې لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په لړۍ کې ترسره کیږي. او پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د اندېښنو په لړ کې د اوکراین ولسمشر سبا د فبروري 14مه د یووالي ورځ اعلان کړي. ولادیمیر زلینسکي په دې اړه له فرمان وروسته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل موږ ته ویل شوي وو چې د فبروري 14مه به د یرغل ورځ وي، خو موږ به یې د یووالي په ورځ بدله کړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مې ومني. شپږ میاشتې مخکې طالبان کابل ته دننه شول او تیر جمهوري حکومت ړنګ شو چې نن شپږمه میاشت پوره کیږي. له دې بدلون سره ښوونځي او پوهنتونونه تر ډېره وتړل شول، ډېر ځوانان بې دند شول او ډېرو ځوانانو د کډوالۍ لاره خپله کړله. د طالبانو شپږ میاشتنۍ واکمنۍ د ځوانانو په ژوند څه اغېز کړی؟ د ځوانانو لپاره څه شوي او څه نه دي شوي؟ او له طالبانو د ځوانانو مهمې غوښتنې څه دي؟ د ځوان فکر په همدې خپرونه کې په دې اړه بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد ښاغلی بیت الله حمیدي، شنونکی نصیر ستانکزی، ځوان فعال طارق حکمت او همدا ډول محصله حلیمه عزیزی دي. له دوی سره د همدې موضوع په اړه بحث کوو. استاد حمیدي، تاسو ته ښه راغلاست وایو. که راته ووایئ چې دغه شپږ میاشتې چې کومې تېرې شوې، اغېز یې د ځوانانو پر ژوند څه و؟
سلامونه هیواد صاحب محترم، تاسو ته د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته په بس کې حاضر دو درنو ګډونوالو میلمنو ته. متاسفانه موږ د افغانستان د تاریخ په لړ کې تیرې شپږ میاشتې یو ځل بیا د یوې تورې دورې پیل او د دې دورې د شپږو میاشتو دپاره د کلتور اوس پر د غځېدو دوره ثبت شوه او موږ د ژوند تر ټولو سختې شېبې او سختې ورځې وګللې او لا یې ګالو. په تېرو شپږو میاشتو کې زموږ د هېواد ټول هغه بنسټونه چې د یوه هېواد د ثبات دپاره حتمي دي له منځه لاړل. زموږ په میلیونونو هغه ځوانان چې په دولتي او غیر دولتي اورګانونو کې یې دندې ترسره کولې چې د امنیتي اورګانونه نیولې دي، اقتصادي او نور بنسټیزو ادارو پورې بې دند شول او دا بنسټیزې ادارې له منځه لاړې. زموږ د ښوونځیو او د پوهنتونونو محصلین او متعلمین دوی یو کال ژوند بے معنا او بے ځای ځای شو، او دوی د پاره جنگړی شي بودیجه بے ځای ځای شو. د دې ترڅنګ زموږ ملیونونه ځوانان په خورا خوشحالي او ډیر بد وضعیت کې له هیواده مهاجر شو. الله هم دغه لړۍ روانه ده او ځوانان له هیواده وځي. د دې ترڅنګ زموږ ملیونونه نور ځوانان د ډول ډول رواني فشارونو له امله د رواني ستونزو سره مخ شوي دي، او په کابو زرګونو نوي په سلګونو ځوانانو ځان وژنې ته مخه کړې ده، او د دې تر څنګ د سلګونو د ځوانانو د وژلو خبرونه دي چې د هغوی د وژلو په اړه حتی رسمي سندونه نه ورکول کېږي، او څوک د هغوی ډیټا نه ټولوي. دا ټول هغه بدبختي ده چې موږ په تېرو شپږو میاشتو کې ورسره مخ شو. صرف د دې